سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کو خبرونه په خبرونو پیلو دا سه حل کې چې لا پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی د بخند نړیوال سازمان ویلي چې لسګونو اثر افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي د بخند نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکی امنیت له خطر سره مخامخ کوي په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د والو نیول خپل هیواد د غوښ سنولو پراخ یې زورونه باندې کړی بیان زیاتوي چې پر لک تر لګه وو توقف زینو کې نیول شوی افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او خپل کورنیو سره د لیدو قانوني حق نه دی ورکړل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډي کرویلی امرسته کوونکی او د خړو نړیوال پروګرام پرون د شنبه په دوه کې ګټوره بحث کړی دی مرمنډي کرنډ په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلی په دې اړه لیکنه کړې ده خو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي هغه زیاته کړه د افغانستان خلک له څو ناورینول څخه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کیږي اړتیا لري کرنډي کرویلی هواتی د افغانستان ستان د لوی مرسته کوونکو په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفيږي حساب ورکوونی ته اړتیا لري د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د راتلونکو ژمې لپاره 1 میلیون سیان ګالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالر ته اړتیا لري په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د اسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې حملو وروسته اسرائیلي کونو زغروال گاډي د کلاباند روختون دروازې په 100 متر کې ځای پر ځای شوې دي د روختون په غزه کې د تیرو 15 اونۍ د جګړې پاستي محور بدل شوې دی ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پالان او له جګړو به ځای شوی خلک پکې دي د نه پر روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووځي اوکرانی چارواکی وایي د پارلمان غړی الکساندر دنوبینیس کی ته رسمن خبر ورکړ شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د دیوی محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې وي د اوکراین د امنیتی خدماتو ادارې SBU نن په بیان کې اعلان وکړ چې خغلی الکساندر له روسي سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی دا تور الکساندر له خوا بیا رد شوی دی خو SBU وی الکساندر په هغه اقداماتو کې برخه اخیستې ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز له خوا څار پرکېده محکمې تایید کړې ده چې د SBU موندنې دقیقې دي او کافي شواهد لري پر خغلی الکساندر پر خپل ټلګرام پاڼه په یو ویډیو کې تایید کړې ده چې د تا د جنوري تر 12 پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر شوی دی خبرونه مو واوریدل لوراندې خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې بار سره واوري چې نړیوالو سازمانونو له هغې ډلې د بخند نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتې دي چې دغه لړۍ ودروي وړاندې به په خبرونه کې د دې سازمان د غوښتنې یو اندېښنې په اړه جزئیات درکړو همدارنګه له پاکستانه راستنو شو افغان کډوالو ته د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پوهنتونونو بورسي اعلان کړي دي
او خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمينه برابر کړې ده او بستون اعلان کړی دی چې افغان مجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي
خدا چې پدې کې جنونو ته سزا شته کنه شته دا وړاندې په پدې اړه هم درڅ په خبرونه کې جزئیات لرو د افغانستان شمال ته به هم ورشو چې هلته د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نخسیلیک
دا نقصې ټول قایتو نقصې دي دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وې نه پويګو موږ په دې نقصې باندې
په خزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخند نړیوال سازمان وای افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې ل زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې ده د افغانانو د اخراج په برخه کې د اړونتیا مناسبې پروسې او حساب ورکونې د بشپړ نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او مخالفت پیښې زیات شوې دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي دوی یوازې د بی اسناد او افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل امید ظاهر مل اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیول او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوي اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي زورګون افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقوقو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زورګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لک تر لګه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یی د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرې خودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمه سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومتي غوښتي چې سم دستي د افغان کډوالو د توقيف، اخراج او پراخ زورونی مخاوني سي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدی وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونه کیسی رسنیزي شوې دي. خو لدی ټولو سره سره د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړی دي.
لومړی خدا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس لګواخه وتلی کومه کورنۍ جګړه پکې نشته. بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان ورسیو کې ویلي چې له قانوني اسناد لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې او له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی ویلي چې دغه پروسه شفافه نه ده او دغه کورنۍ چې راستنول کیږي په هغه توقیف ځایونو کې چې دوی ساتل کیږي ورته مدافع وکیل نه نیول کیږي او همدارنګه د کورنۍ غړو سره ورته د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د یو افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا لخوا وژل شوی دی چې د ورسره کار کاوه. ترکی رسنی و هم لدی پیخی سرا پتراو دی یوش میر تورونو لقاولا خبرو کرده دی چه دا افغان کدوال در دبرو پسکرو که پی غیر قانونی کان کی کار که و کلشه دا کار پر محل به هوش شوی و دا کان مالکانو لدی عمله چه غیر قانونی کنده نیه معلومه نشی حقی و واجه و بیای جسد تا وور واچه و ترکی پولیسو دا دی پیخی پا تورش پک شکمن کسان ترسنی ولی دی پا ترکی که دا افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی دی وای چې د قضیه د ترکیه پولیسو لخوا څرل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وای چې نو موړه د هغو کسانو لخوا چې د ور سره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوی کس کورنۍ وای دوی وړاندې لدی چې ترکیه ته ولاړ شي. شل کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج لګواخ سره مخ شول ترکیه ته ولاړل، خو اوس لدی ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نور تانی میرمن قمرګل ازادي رادیو ته وویل میړی د کورنۍ لپاره یوازینه ډوډۍ ګټون کیو د هغې له قوله تمه وچی هغه د تل په څیر پنځشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي خو رانغه او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شو چې هغه وژل شوی دی
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو سهار چې ویښه شوم مې لیدل چې هغه نه دی راغلی پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې مېړه مې و
قمر ګل وایي پوښتنه یې داده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه کله لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و موږ به روغتون ته بیولی و ولې یې وسوځاوه لاسونه او پښې یې ماتې وې سر یې مات شوی و
میرمن قمر ګل وایي د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 25 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زنګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسدی سوځول شوی دی یوه ترکی رسنی ترکیا مینو تراپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیه په تور شپک تنه شکمن کسان نیولی او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وشل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نشي راپور کې راغلی نیول شوی یو شکمن ویلی چې وزیر محمد د کار پر مهال به هوښ شو او یو بل کاریګر عزت مساج ورکاو او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلی د کان یو مالک هاکان کارنوش لدی عمل چې غیر قانوني کان کیندنه افشانی شي نو وختل چې وزیر محمد روختون ته یوسی نیول شوی یو شکمن او کسانو دا هم ویلی چې وزیر محمد لمړی شکنجه او بیا وژل شو او وروسته بیا د هغه جسد وسوازاو د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نوومبر په لسمه په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته ومندل شو حخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت د نن یوې سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شوي او څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی بل خو بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نور تانی لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي بلکې له دې وړاندې په ترکیه ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړی خاوري او بس منګي درې خپل سګونه سیمه شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 څلور سوشل 22 112 شپږ څلويخت 01 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې په کنړ کې د کنړ پرسینه د بریښنا کور د جوړولو پلان لري د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړ شوي او د بودیجې پیدا کولو سره به پرې عملي کار پیل شي همدې خبرې خلک خوښ کړي دي تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو
د کونړ پر سیند د اوبو بریښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو تلویزیونونو رادیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمان او به باید مهار کړی شي دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نور هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري همدې اعلان ولسونه نور هم هیلمن کړل او وای که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي. او دا یوازې د برېښنا بند جوړیدل نه، دا د افغانستان جوړیدل نه، هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ په بلیلو کې کټ کیږي، کله زموږ نه باد او باران او په نور اپتونو کې برېښنا وي نه وي، په نورو باندې تاکیا کو خپلې پیسې خلاغې ته ورکو د دغه غار سره مخلاصي او حتی د دې بند سره به یوازې دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي، موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیون افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آباد شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقی به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکارۍ ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې کوم بند جوړیږي دي ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زمونږ دغه اوبه دوی ته مفت ور روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زمونږ مهاجر ورونو سره وکړل، موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم د سرتاق د بند د جوړولو اعلان کړی دی، موږ یې هرکلی کوو. تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي، ډېر ضرورتلې کوړې د کړېدل ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند ساشي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سورتاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به و نیم زره میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارف وزیتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وجل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګونډیانو ته لا د پوخا پسیر وړیا بهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس به هم غزې ته ورشو. د غزې روغتیا چارواکي وایي لسګونه مړي د الشفا په مرکزي روغتون کې په ډلیس قبر کې ښخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرایلي ټانکونه د دې روغتون دروازې ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزې د مرکزي روغتون الشفا مشر محمد ابو سلمیه وایي چې 109 او یا مړي د دې روغتون په انګړ کې په ډلیس قبر کې ښخ کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې ډله کې د اوو ماشومانو او هغه 9 کسانو مړي هم شامل دي چې د روغتون د بیړني مراقبت په څنګه کې مړه شوي دي. د ابو سلمیه په وینا د ناروغانو وروسته له هغه ساور کړ چې د روغتون د تیلو او نورو اړتیا وړ موادو زیرمې پای ته ورسېدي او دوی دې ته اړ شول چې په ډله ییز قبر کې یو ځای ښخ کړي. پاین حال کې په روغتون کې دننه د فرانس پرس خبری آژانس یو همکار خبریال ویل دي چې د ورستو شوی مړو بوی د روغتون په هر برخه کې احساسيږي. لبلې خو په داسې حال کې چې په غزا کې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر له اسرایلو غوښتي دي چې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو ساتنه وکړي. جو بایدن پرون خبریالانو ته ویل چې روغتون باید خوندي وي. بایدن پر اسرایلو غږ وکړ چې د روغتون وضعیت ته په پام سره له لږ ځواک څخه کار واخلي. عیني شاهدان وایي د الشفاب شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روغتون د دروازې په څو متره واټن کې ځای پر ځای شوي دي. دا روغتون په غزا کې د تیرو 15 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوی دی. اسرایل وایي دا روغتون د پټو فعالیتونو یوه پوځي قرارګاه ده چې حماس ډله کار ترې اخلي. حماس ډله د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روغتون کې دننه زرګونه او احتمالا شاوخوا لس زره کسان چې ناروغان، روغتیا پالان او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووزي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلی پوځ په حملو کې تر دې دمه د زرګونه ماشومانو په ګډون 1240 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي. له بلې خوا د اسرایلو پوځ ویلي چې د غزې په جګړه کې 240 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان شمال ته ورشو. د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمیر سودین کې د ډاکټرانو له شفري نقصو شکایت کوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوي وکړي. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نقصې ټوله قیتون نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی د نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپل نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکو عبدالقادر احمدی ازادي روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخې سره کوي موږ ته لارس د موږ دي دواخانه ته لارس د نقطو روخه ته دوا درکې، هغه به سیمنګال ته دوا واخلو، هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفاخانو ته ځم، ما ته ډاکټران نسخه خپله د شفاخانو کې اخلم، دا ما ته قیمت تمامېږي، چونکې زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نسخې قید پي، هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم او هغه دوا ما ته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم، خدا نشان دادم وخته کې ما
زه ناروغم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شورا ټیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، ان شاء الله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتاره کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي او دواخانو کلینک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. اوس هم ورزو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
بیا هم تاسو هغه بخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیره نه بهرانونکې پریکړه ده. هله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپل پریکړه او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، ترڅو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش انداسې شل کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون لمخې تاسو همدغه پلان عملي کوي، د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو لمنځ نه ځي.
دل سوزی مل خوص ولی چخه دی پاکستان چخه را غلی مجیرونو سر باید دیر زیاد امرسته وشی دی طول خلکو چخه دا هیله کم جی دغه مجیرین چی دی باید دی سرپناه پا برخه که و دی خوراک چکاک برخه که باید دیر زیاد امرسته و سر وشی دی از دیر دی طول کرکوون که تا سلامونه و نیکی هیلی اخترامات برنده کم و سلام.
السلام علیکم دی ازادی کرکوون که تا سلام بعد السلام الله فارغ الجيل کوچ تاثیر تماس کی زغوالم چې طالب چارواکی اسلامي امارت فائدہ دے تور خم او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل تک دی افغان کډوال دی پارا چې وسره زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکا کی نه دی داسو کوم سعودیت ستانه دی خوراک دی چکا ستانه سرپناه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کې تر شروع کوو او سلام.
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یې مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره شتوګه او په انصاف سره راوړی، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلې دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې را.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
همدارنګا تاسو کولای شئ زموږ د شمیرې ته 00 420 21 24 201 زموږ په ژوندۍ خبرونو کې زنګ ووهئ، او همدارنګا د خپل ستونزو په اړه باندې چې په سیمه کې ورسره مخ یاستئ په پروګرامونو کې موږ ته د خپلې سیمې وصیت ووایاست، او همدارنګه کار ستونزه لرئ کولای شئ ووایئ که موږ لاسرسی درلودو او تر کوم ځای مو چې کولای شو ستاسو غږ به تر چار وکورسو تر سو ساسی پسیمه کی ستونزی حل شي. اوس مرزو په دویمه نیمه کې